پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشاینن سه شنبه د 1399 کال د قوس لیندې شلمه د 23 کال د دسمبر 11 د از صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خره غلاستویم. وړاندې اورې چې په کابل کې نن یو موټر بم حمله شوې ده. په دې حمله کې څلور افغان پوځیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د همورې چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د افغانستان سولې په پروسه کې د سیمې هر هیواد مرسته کوي دوی ورته هرکلی وایي. او د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د هغې موافقې د ژغورلو لپاره له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي چې له مخې بریتانیا له اروپایي اتحادیې وځي. دغه راپورونه تر خبرونو وروسته خبرونه فرشته جلال ځای وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې غواړي په افغانستان کې د امنیت له ټینګېدو سره مرسته وکړي. په پغمان کې نن چاودنه شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می نن له یو شمېر اروپایي رهبرانو سره ګوري او پر برگزیت خبرې ورسره کوي او ملګرو ملتونو د یمن خلکو ته د راتلونکي کال لپاره د 4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. خبر نو اوري د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې غواړي په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د خپل پارلمان غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د امن هڅو د سیمې په هیوادونو کې د همکارۍ نوی ټکی پیدا کړی د سیاسي روغې جوړې لپاره د ټولو خواوو ګټې یو کړي دي. قریشي وویل ښې پایلې ته د رسېدو لپاره باید د امریکا او هند په شمول ټول سیمه ییز هیوادونه د سولې د شو پایلټ د رسیدو لپاره باید امریکا، هند او د سیمې هیوادونه خپل رول ولوپوي. د قریشي د دې خبرو په جواب کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل:
منګه هیله دار چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي.
په دې اړه نور جزئیات ورسته اوریدلی سي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې په چاودنه کې د امنیتي ځواکونو څلور تنه وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه سهار په قلعه حیدرخان سیمه کې شوې ده. نجیب دانش وویل چې د حملې ډیر جزئیات لا نه دي ورته معلوم خو هدف یې د افغانستان امنیتي ځواکونه وو. په چاودنه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه هم لا څه نه دي ویل شوي او مسؤلیت یې له کومې ډلې نه دی اخیستی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می بنن د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره وګوري او له هغوی سره به له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو یا برگزیت په اړه پر خپل پلان خبرې وکړي. تریزا می بنن په حق کې د هالند له صدر اعظم مارک روت سره ګوري او بیا به د جرمني له صدر اعظم انګیلا میرکل سره د کتلو لپاره جرمني ته ولاړه سي. د بریتانیا صدر اعظم پرون په خپل پارلمان کې یو مهمه رایګیري وځنډوله چې د پارلمان ډیر غړي په قهر کړل. ټاکل شوی چې بریتانیا د مارچ په میاشت کې له اروپایي اتحادیې ووځي. د اروپایي شورا مشر ټینګار کړی چې د دې اتحادیې وویشت نور غړي باید نور له بریتانیا سره د برگزیت پر موافقه باندې له بیا بحث او معاملې ډډه وکړي خو ویلي دي چې له بریتانیا سره به له اروپایي اتحادیې په وتلو کې همکاري کوي. ملګرو ملتونو د یمن خلکو ته په راتلونکي کال کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د 4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارک لوکاک پرون وویل چې دا مرستې به 40 میلیونه یمنیانو ته چې د رواني جګړې له امله متاثره شوي دي او د دغه هیواد په سلو کې اویا وګړي دي ورسول شي. هغه خبریالان ته وویل چې په یمن کې بشري وضعیت په ناڅاپي ډول په خرابېدو دی. لوکا کویل چې ملګري ملتونه د سویډن، سویس او امریکا په مرسته د مرستندویو هیوادونو د کنفرانس په درشل کې د 4 میلیارد ډالر په سپنې غوښتنه کوي. دا کنفرانس به د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې په ژنیو کې جوړ سي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر همداراز هیله څرګنده کړي چې په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې رواني خبرې به نتیجه ورکړي. په یمن کې له تقریبا 4 کلونو راهیسې رواني جګړې زرهاو کسان بې کوره کړي دي او ویل کېږي چې لږ تر لږه 8 میلیونه انسانان چې اکثر ماشومان دي د سختې قحطۍ له امله حتی د مرګ له خطر سره مخامخ دي. ایو امریکایی چارواکی خبرداری ورکړی چې روسیه غواړي د شمالي سټریم یا نارت سټورم سټریم 2 په نوم د طبیعي ګاز د پایپ لاین په وسیله پر اروپا خپل نفوذ پراخ کړي او پر اوکراین ولکټینګ کړي. د انرژي د سرچینو په چارو کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فرانسیس فانون پرون وویل چې روسیه د اروپا د لویدیځ خواته د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي او غواړي چې اوکراین خپله ولکه کې وساتي. نارد سټریم 2 پروژه له بالتیک سمندرګي لاندې تیریږي او د روسیه ګاز مخامخ د اوکراین لاری لویدیځ اروپا ته رسوي. دا پروژه له اوسني پایپ لاین څخه چې په اوکراین کې تیریږي بیله ده. متحدو ایالاتو له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې یا د بالتیک سمندرګي له لارې د دغې پروژې مخه ونیسي او یا یې پلان بدل کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو د دولسو بجو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې.
معلومات تازه ما نشان میده که به اثر حملات 4 تن شهید و 6 تن زخمی.
دا هماره چې د افغانستان د سولې عالی شوراوی له پاکستان غواړو که څوک د افغانستان د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي ممانعت دی ونه کړي.
منګه هله دار چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي.
د هلمند د مرکز لخکرګاه ښار څلورمه حوزه له څلورو کلونو وروسته بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. د پروګرام په دویم برخه کې هم روغتیا د ژوند شتمني خبرونه درته لرو. رازو لمړی موضوع ته. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې د امنیتي ځواکونو لکتر لګه څلور سرتیری وژل شوی دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل دا چاودنه نن سهار په قلعه حیدر خان سیمه کې شوې ده. اجمل تورمان په سټوډیو کې دی او په دې اړه باندې تازه جزئیات هم راټول کړي دي. تورمان صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. راته ووایي چې دغه حمله څنګه شوې او هدف یې څوک و؟
بله ستانګزی سپتاسی او د ازادي راډیو وروډونکو ته سلام پوړاندې کول سره لکسنګ شتاسی هم ویل نن سهار د پغمان په قلعه ایدر خان کې یو حمله شوې ده. که څه هم افغان امنیتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د چ نویت څو د دغه حمله رويټرز خبري اژانس یو امنیتي سرچینې د نوم نه خوده په شرط ویلي چې دا یو موټر بم حمله و او په افغان ځواکونو شوې ده. نجیب دانش د افغانستان کورنۍ چار وزارت ویان یوازې ازادي راډیو ته دومره ویلي چې په دغه چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي. خو دا چې عملت څه ډول و په دې باندې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. خبرې چې خاقل دانش سرګندونه هم واور
نو 20 دقیقې انفجار شوه د طلایي در خان مربوط به ولسوالۍ فرزو. احتمالا انفجار عملی انتحاری باشه، هنوز نوعیتش مشخص نیست. بالای نیروهای امریکا افغانستان است. 4 نفر شهید داریم.
دا چې ویل هم ویل کیږي چې ممکن دغه امنیتي ځواکونه چې باندې چاودنه شوې ده د ملي امنیت ځواکونه وي. هڅه موږ په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت نظر هم واخلو. هغه ویل چې وروسته به په دې اړه باندې څرګندونه کوي، شاید هم په یو خبری کانفرنس کې. خو دا چې په دغه عمله دقیقا په چا شوې تر اوسه پورې جزئیات
نه مننه کوم
په دې ملي مسولیت هم تر اوسه پورې چا نه دا خسته رسنګ ځي.
کور ودان اجمل تورمن کابل له مخ سره خبري کولې و موریدل چې په کابل کې په یو چاودنه کې لکتر لګه څلور افغان سرتیری وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. دغه چاودنه په پغمان ولسوالۍ کې شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که د افغان سولې په پروسه کې د سیمې هر هیواد مرسته کوي، دوی ورته هرکلی وایي. د دغه شورا مرستیال قاضي امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل باید پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرسته وکړي او د کوم بل هیواد د مرستې ممانعت هم ونه کړي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغان سولې په پروسه کې د هندوستان مرسته هم اړینه ده. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د هندوستان په مرسته ټینګار کوي او وایي ټول ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل توان په اندازه مرسته وکړي. د دغه شورا مرستیال قاضي محمد امین وقاد دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې په افغانستان کې د هند مرستې ته په کتو اړتیا ده چې یاد هیواد هم د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. ښاغلي وقاد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي. دا چې اوس غوښتنه کوي دا په ځای غوښتنه ده، موږ د دې د موقف تاییدوو. امیدوار یو چې دغسې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل خپل قدرت او صلاحیت او موقعیت چې لري کردار ادا کړي.
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي متحده ایالات چې د افغانستان د سولې په اړه له پاکستان کومې غوښتنې لري، دا یوازې د پاکستان له توانه نه دی پوره. د سیمې هیوادونه چین او ایران او په ځانګړي ډول هندوستان هم باید په دې برخه کې مرسته وکړي. خاغلی قریشي ویلي افغان جګړه پوځي حل نه لري، باید سیاسي حل لار ورته ولټول شي. له دې وړاندې د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ هم په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د پیل کړو هڅو د ملاتړ د غږ ترڅنګ د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. پاکستاني رسنیو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وویل چې قریشي د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان د سولې په پروسه کې لا هم د پاکستان همکارۍ ته د شک په سترګه ګوري، خو وایي په دې برخه کې د هندوستان رول مهم دی. د دغه کمیسیون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر هغه هیواد چې افغانستان کې د سولې پر اوسو کې موږ سره مرسته کولای شي د افغانستان ولسونه ورته خوشحاله کیږي او طلبای کوي. نو ځکه موږ وایو چې هنم یو د هغه جملې نه دی هیوادونه نه دی چې د افغانستان سره ډېرې همکاري کړي. زمونږ په هره برخه کې د دوی سره ارتباطات دي، نو که د سولې په برخه کې هم دوی ګامونه پورته کوي زه فکر کوم چې نتایج به مثبت.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه تر بل هر وخت هلې ځلې تیزې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته دریم سفر او له بېلابېلو چارواکو سره یې لیده کاته هغه څه دي چې سولې ته د رسېدو په هدف د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان سولې عالی شورا له پاکستانه غوښتي چې د افغان سولې په برخه کې د بل هیواد د مرستې ممانعت ونه کړي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان هم باور لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د هندوستان مرسته کولی شي دا پروسه لا پسې قوي او تیزه کړي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. له ښاغلي خادم سره اکرام الله اکرام خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان په مسله کې د هندوستان راګړېدل څومره مهم دي.
لومړی ځل چې زه د پاکستان د سیاست مدارانو نه د افغاني سیاست د نه تمثیل خبر اورم، دا په خپل ذات کې د پاکستان د سترټیجیک شفت د اوس مهال لپاره یو ښکاره تصویر کېدای شي. زه په خوا په همدې باندې ما تشویش درلود چې پاکستان تر ډېره حده پورې تکتیکي تغییر راوړي او اوس چې پاکستان وایي چې افغانستان سوله حتمی ده، په دې کې د هندوستان نقش اساسي دی. دا یو تر ټولو مهمه خبره کړې ده که څه هم په 2001 کال نه تر 2013 کال پورې حتی تر نن ورځې پورې د افغانستان د جګړې تر ډېره حده پورې شیره او ګټه پاکستان ته تلله. خو کله چې سولې مسله ده پاکستان باید تر ډېره حده پورې هڅه وکړي چې خپل مسؤلیت خپل واخلي. دوی باید تلاش ونه کړي چې سبا سوله زندنې کیږي، ټکنې کیږي، سوله نه راځي یا خیر نه قیمت لوړیږي. دوی بوج پر چین باندې یا پر روسانو باندې یا پر ایران باندې او یا هم په هندوستان باندې واچي. نو ښه خبره دا ده چې د پاکستان په نیت کې تغییر راغلی دی، د هغوی په الفاظو کې تغییر راغلی دی. اوس انتظار د دې کوو چې د دوی په عمل کې تغییر راشي، دوی خپل مسؤلیتونه ادا کړي. دا ښه وړاندیز ده چې لومړی ځل پاکستان او هندستان باید په قضیه کې شامل شي. تاسو ته یاد وي چې رضوان اختر به دا خبره کوله چې موږ یو باثبات افغانستان غواړو، یو سولیز افغانستان غواړو، بل وګړي پدې کې موږ د هندستان نقش نشو زغمل د افغانستان په موراتو کې.
مګر نن چې کله خادم صاحب، خادم صاحب هم دغه خبره چې تاسو کوي هم دغه ځکه زم سوال لرم چې په داسې حال کې چې پاکستان هر وخت د افغانستان او د هندستان په نږدې کېدو باندې یو ډول خوښيني خودلې دا د نږدې کېدو نه دوی ویره لري، خو لومړی ځل دی چې وای چې هندستان د افغانستان په مسایلو کې مستقیما د خالتو کې د دوی په وضعیت کې تغییر په سمانا دی.
په جګړه کې تر ډېر هر په پاکستان ګټوا ولی سول چې دا تر ډېر هدا پوری کار غوړي، زیار غوړي، هماهنګي غوړي. پاکستان غوړي چې د مسؤلیت د هندستان سره نمایي کی یا حد اقل د هغوی خپل سره شامل کی. دویم اساسي مسله دا ده چې پراتونکو کې غوړي چې دنیا ته دا وخه چې موږ هم په تاکتیکی لحاظ باندې، هم د الفاظو په لحاظ باندې، هم په سټراتیژیک لحاظ باندې تغییر ته میلان لرو. دریم اساسي مسله دا ده چې کچې ته مسله زندنې کېږي، خرابې کې نو د مسلې تر ډېره حد پورې تاریخي مسولیت به پر هندستان باندې وي. نو زه فکر کوم چې د پدې تر شا بحثونه روان دي د امریکا پر نیت کې تغییر راغلی دی.
مرکه مو واورېده د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم او د افغانستان په پروسه کې د هندستان راګړېدل او د سولې پرخه کې د هندستان په مهم رول باندې ټینګار وکړ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه اجمل تورمان وایي.
د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وی ټاکل شوی چې را روانه پنځشنبه د دغه هیواد د سوداګریزو مالونو امتحاني معموله د تورغندۍ بندر نه د ترکی اروپאי خارون ته حرکت وکړي. دغه وزارت وی مسافر کو کندینن ازادي رډیو ته ویل چې په دغه معموله کې چې په نهو موټرو کې به باروي پوختار ممیز او د هندوانو او کنزلو تخم شامل دي. د موري دغه شانو ویل چې روسه تر دې به د افغانستان سوداګریز مالونه د موټرو او هم د ریل په واسطه اروپאי هیوادونو ته ساتلي کی. کو کندی تکرچدا مسیر د افغانستان د صادراتو د پراختیا او د جنوبی اسیا، منځنۍ اسیا او اروپאי هیوادونو سره د نخلولو په برخه کې ډیر مهم او اخیسمن دی. د افغانستان په شمال ختیځ ځون کې د نیالګیو کې نوولو د خزاني کمپاین په ترڅ کې څلور زره میوه لرونکي باغونه جوړیږي. د کرنې وزارت د بڼوالۍ د ملي پروګرام مسؤلین وایي چې د دغو نیالګیو لګښت 2.5 میلیونه افغانۍ دی چې 50 سلنه یې بڼوال ورکوي. د دغه پروګرام رئیس محمد غلام ملاخیل ازادي رادیو ته وویل چې د نیالګي وچکالۍ او اقلیمی بدلونونو ته په پام سره داسې انتخاب شوی چې او به کمی خوري او په للمیز مکو کې کینول کیږي. د شمال ختیځ زون بڼوال له دې پروګرام هرکلی کوي، وایي چې په دې سره به د دوی په اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1160 افغانۍ، د بورې و 50 کیلوي بوجۍ 1180 افغانۍ، د وریجو و 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر وړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 2.50 او یو لیټر ډیزل په 5.50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو آثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلې کی. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 50 پولا، یو ایرو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 30 پولا، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 45 پولا، زر ایرانی تومانه 50 افغانۍ او 90 پولا، او زر پاکستانی کلداري 533 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د هغې موافقه د ژغورلو لپاره له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي چې له مخې بریتانیا له اروپایي اتحادیې وځي. تریزا می د دغې موافقه په اړه د بریتانیا په پارلمان کې یوه مهمه رایګیری هم ځنډولې. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. نوري صاحب، د بریتانیا صدر اعظم تریزا می له کومو اروپایي مشرانو سره ګوري او په څه باندې به وغږیږي؟
مستنګ زیسب د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن په هاک کې د هالند له صدر اعظم مارک روت سره وګوري، او وروسته به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د لیدو لپاره برلین ته لاړ شي. می هڅه کوي چې له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه شوې موافقه چې په کور دننه د اپوزیسیون ګوندونو لخوا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي وژغوري. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توسک بیا ټینګار کړی چې د اروپایي اتحادیې نور وویشت غړي هیوادونه به د بریکزیت د موافقې په اړه له سره غور ونه کړي، خو مشران کولای شي چې د هغې د تصویب لپاره د اسانتیاو برابرولو په برخه کې له برېټانیا سره مرسته وکړي. توسکو ویل د اروپایي اتحادیې مشران به په دې اړه د بروکسل په سرمشري ځکه چې ټاکل شوې بل سبا جوړه شي بحث او خبرې وکړي.
مننه. تریزا می ولې په پارلمان کې له اروپایي اتحادیې سره د شوې موافقې په اړه رایګیري ځنډولې ده؟
د برېټانیا صدر اعظم په پارلمان کې په دې اړه رایګیري هغو اندېښنو ته په پام سره چې ښایي وکیلان هغه رد کړي ځنډولې او په دې هیله چې له اروپایي مشرانو سره وکولی شي یوه بدیله موافقه ترلاسه کړي بیا یې لیدنو کتنو ته مخه کړې ده. خو د برېټانیا په پارلمان کې د اپوزیسیون کارګر ګوند مشر جرمی کوربین په ګډون اکثره وکیلان د مې پر دغې پرېکړې چې له اونیو راهیسې په ټینګار ویلي چې دغه معامله به مخته یوسي ډېر په غوسه کړی دي. کوربین ویلي چې مې پر وضعیت خپل کنټرول له لاسه ورکړی دی. ډېر وکیلان په دې باور دي چې د مې دغې موافقې په کور دننه سیاسي مخالفتونه ایجاد کړي او هم د برېټانیا د اثارو یعنی پاونډو هم خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د برېټانیا په پارلمان کې به د بریکزیت د موافقې پاړه بیا کله رایا اخیستل کیږي. خو له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وتلو لپاره پر دغې موافقې د رایا اخیستلو لپاره وروستی مهلت د جنوري 21 تعین شوی دی.
بله، زیاته مننه کوم نوریاس نوري و چې د برېټانیا د صدر اعظم د سفر په اړه باندې مقتجزات راکړل. تمه ده تریزا می د هغې موافقې د ژغورلو لپاره له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي چې له مخې برېټانیا له اروپایي اتحادیې وځي.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لخکرګه ښار څلورمه امنیتي حوزه وروسته له دریو کلونو افغان ځواکونو ونیوله. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال چې له افغان ځواکونو سره د باباجي عملیاتو ته تللی وایي خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري او هلته د وسلوالو لخوا کرل شوي ماینونه د باباجي د اوسیدونکو په خاص ډول د ماشومانو ژوند ګواښي. الیاس دایی په سیمه کې له خلکو سره خبرې کړي. هغوی ویلي چې د حکومتي سرتیرو په ورتګ خوشحاله دي خو د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پریمانه مرستو ته اړتیا لري. الیاس دایی ته بغوک شو.
افغان سرتیری خلکو ته د ماینونو د خطر له امله خبرداری ورکوي چې د باباجي او چانجیر پر تازه پرانستل سوې لار تګ راتګ کوي. دا مې د تیرو څو کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د عملیاتو یوې سیمې ته د همویو ټانګونو پرته په عادي او نازکو موټرونو کې ځم. د چانجیر څخه پر فرعي سړک باباجي ته د لارې په اوږدو کې د تیرو دریو کلونو سختو جګړو اثار ولایم پریمانه دي. دلته هم کورونه نړېدلي دي، سړک او پلچکونه تخریب شوي دي او ځینې ځایونه د ماینونو له ویرې د پاخه سړک څخه بیخي استفاده نه ده شوې. پولیس د مین د هغه چاودنې په اړه خبرې کوي چې زموږ د سفر پر مهال د باباجي او زیتنا رسیده پر یوه اکمالاتي ټانک سوې ده. ماینونه ډېر کرل سوي دي ځکه نو موږ په اکثرو ځایونو کې پر پښو تګ کوو. سهار وختي هوا سړه ده خو بیا هم ډلې ډلې خلک په خاص ډول ماشومان د سړک پر غاړه ولاړ دي او د افغان ځواکونو په ورتګ خوشحالي کوي او هغوی ته لاسونه شوروي. د سیمې خلک د حکومت څخه مرستې غواړي او د نامنو یو دوامدار جګړو له امله د بندو او اوږدو لارو په پرانستل کېدلو خوشحاله دي.
اوس خو دغه لارې لس باندې خپل پر لار باندې ښه سم روان وي، شی مشکل نشته. مخکې خو لارې بندې وې، پر کچه ولارې به تللو او مریض به شی وو، هغه به مو نسو تر هغه ځایه رسولی. دا سیمه نن خلاص شوله، نن دایې موږ فرارو، تر اوسه نه یې فراغلي. پرون لا دغه منچکې باندې وو.
خلق خوشاله دي چې لارې خلاصې وي.
خوښ خوشاله یاره وینه خوشاله ده.
اوس خوشاله نسته. اوس خدای غاسکر چې راتیرېږي موږ په دغه لارې خوشاله شي. د زموږ لارې سر پاکست ولې شو. اوس مثال موږ را روان سند د ټکټر مال ته ډک ولا
حکومت سره غواړي چې اوس موږ ته امن راوړي. امن خو موږ ته خوښ دي، د ټول اسلام خوښ دي. موږ ته نو وعده دي دا نن اوس موږ خپل وعده راوړو. د بولان څخه روان چې ځې ته ورسو یو پارچا امر دین راوخو چې موږ ته مانا په لارې بیا یو څوک تکلیف رانه کې شیر نه کې پکات یو دوه مټر بیا یو بالا بیا هم نه.
که څه هم طالبان د ډیرو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي خو د افغان سرتیرو مسولین چې تازه د نادالي لوی مانده او د شار څلورو موزه د وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده وایي د تیریوي اونۍ پروانو عملیاتو کې دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د 215 میوان کل اردو د دریم لیوا درستیزوال ډګروال حنیف الله شینواری راته په باباجي کې وویل طالبانو مقاومت نه دی کړی خو د هوا د لارې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په مرسته درانه تلفات وراړولې دي.
د باباجي اوزا په صورت کلی باندې ان شاء الله تصفیه شول د دشمن ستون تنه د منځه ولاړل. تاسو ګورئ د مخامخ د اوزی مقر او د اوزی مقام دی چې د طالبانو د خوانه د منځه وړل شوی ده، د خاورو سره برابر شوی ده. تاسو ګورئ او ټولو ته در معلومیږي
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې بابا جی د وسلوالو طالبانو لاس ته لویدی او افغان سرتیری ترې راوتل، ګڼ شمېر تسلیم سول او شاوخوا سل تنه د لارې په اوږدو کې د طالبانو په بېلابېلو نښتو کې ووژل سول.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو ته په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې غوښیست. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تور معنا ورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه بیلابیل مطالب لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې د سولې د عالي شورا د مرستیال اسد الله ظاهری په اوله لیکلي چې د ښاغلي داودزي په هڅو سره به د افغانستان د سولې لارښود اوسنۍ وضعیت ته په کتو جوړ شي. نوموړي ټینګار کړی چې باید د سولې په لارښود له سره کتنه وشي. په ورځپاڼه کې وړاندې راغلي چې ولسمشرې مڼې تېره شپه اعلان وکړ چې عمر داودزي د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر د ځانګړي استازي او دغه شان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې طالبانو سره په هیواد کې د سولې په خاطر د خبرو اترو موضوع ګرمه ده او په یاده برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یو شمېر هیوادونو له چارواکو او طالب استادو سره کتلي دي. د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ طالبانو سره د خبرو لپاره د نظر یووالی نه دی موجود او دا هم نه ده معلومه چې طالبانو سره باید څوک خبرې وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې لومړی باید طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره اختلافات حل شي، مشوره وشي او یو ملي اجماع رامنځته شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکلي چې د سولې د خبرو لپاره د ملي، سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شي. ورځپاڼه لیک د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید سیمه ییز او نړیوال اړخونه هم دخیل کړل شي. په مطلب کې د سرچینې په حواله راغلي چې د افغان سولې پروسه له حساس پړاو څخه د تیرېدو په حال کې ده او د یادې پروسې د کامیابیدو لپاره باید په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع جوړ شي. ویسا دا هم لیکلي چې د ولسی جرګې ځینې نور غړي بیا په دې باور دي چې وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره حکومت او احزاب باید ګډ پړاوې وټاکي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د سولې د مرکچی پلاوی غونډه جوړه شوه. په مطلب کې راغلي چې په غونډه کې ولسمشر غنی د سولې د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې او ټینګار وشو چې مذاکره کوونکي پلاوی د حکومت او خلکو ملاتړ له ځانه سره لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه لالا افرانیم د کندهار خبرې کوم. د رئیس صاحب جمهور رئیس موږ راخواستی دا غوښتنه ده چې په لنډ وخت کې دې ورور یو سرنوال وټاکي چې د دغه ورور زورواکي چې کوم دي دا اوس هغه زورواکي خو هغه چې ټوپک ورسره وي ورور خو جلا دی، خو دې ټینګېږي روان دي. دغه ورور د موسې چور کړي دي او دلته دغه کانالو پیسې وړي دي، د بندو پیسې وړي دي. په ښار کې ورور دغه ډېر خلک دا شته چې هغه ورور دلته داسې رسب مځکې او نور داسې کارونه کړي دي. سرنوال یې وټاکي ورور چې سرنوال هر ولایت دې سفر وکړي چې په هغه ولایت کښې ورور هغه خلک هغه سړی ورته مشخص کړي. وخت نه نیسم، ازادي راډیو سه مننه چې زما پیغام نشته.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلي تندر خبرې کوم. د ولسمشر اشرف غني څخه غوښتنه لرم چې په هیواد کې د ټولو 14 پاسو ښوونکو لپاره دې د لسان زمینه برابره شي او د 14 پاسو ښوونکو په معاشونو کې هیڅ کوم ډول زیاتوالی نه دی راغلی. 14 پاسو ښوونکو ته باید د سم زمینه هم برابره شي او همدارنګه دوی معاشونو ته دې هم خاصه پاملرنه وشي.
السلام علیکم. ریان زار شمس الحق د کنړ ولایت د چکی دری ورسالی نه يم. زمونږ د سامتول کلی سره کوم نشته، د مکتب هم نه لري او باقي دا تعمیر د مکتب جوړ شي او سره کوم نه لري، باقي زر تر زره زمونږ دا مشکل حل شي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو تا وګست په ټول افغانستان کې دولس پګنی منځنۍ څپه او فم سلا شر پنځه باندې خبرونه لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه درته خبره شي، خو اوس چې وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې دي، لنډ خبرونه له فرشتې جلال زی اورو.
د افغانستان د سولې عالی شوراوي پاکستان دی د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې په افغانستان کې د امنیت ټینګولو لپاره مرسته کولای سي. د سولې د عالی شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات نن دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د پرونی وینا په جواب کې کړې دي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې 14 نسوي ده چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور غړي پکې وژل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې ملکی خلکو ته په دې کې تلفات اوشتي کیا. د دغه 14 مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستې. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می بنند اروپایي هیوادونو له مشرانو سره وګوري او له هغوی سره به له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو یا برگزیت په اړه پر خپل پلان خبرې وکړي. هغه نن اول هالین ته ځي او بیا به جرمني ته ولاړ سي. او یو امریکایي چارواکي خبرداري ورکړي چې روسیه غواړي د شمال ستریم یا نورت ستریم دوا په نوم د طبیعي غاز د پایپ لاین په وسیله پر اروپا خپل نفوذ پراخ کړي او پر اوکراین ولکه ټینګ کړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه میو منای د ازادي رادیو روغتیا پروگرام ته ز نجیه صاحبای لخپلو نور همکارانو سره درته خرغلاستویم. په دې خبرونه کې د پولیو یا ګوزند د ناروغي په اړه خبرې کوو چې په دې ورستیو کې پیخي زیاتی شوی. په پروگرام کې مولوی احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ میلمانه دي. درنو میلمنو خرغلی.
مرحبا.
دوستانو د پولیو یا ګوزند په اړه راپور چمتو شوی، تاسو دا راپور واوري بیا رګرزو خبرونی ته. که څه هم هر کال د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند د لمنځوړلو نړیواله ورځ منځل کیږي، خو دا ناروغي لا تر اوسه په افغانستان کې پاتې ده او سږ کال یې د مثبتو پیښو شمیر 40 ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مرستیال ډاکټر ګل خان ایوب ازادي رادیو ته وویل چې په ټول هیواد کې هغه سیمې د پولیو ویروس ګواښي چې د پولیو ضد واکسین پکې نه ترسره کیږي. هغه وایي د پولیو ویروس چې اوس مهال د نړۍ په کچه په افغانستان کې پاتې لامل ناامني ده او د نامنې د لمنځوړلو سره پولیو ویروس هم لمنځه تللی شي، خو په وینا یې د ټولنې همکاري ضروری ده.
تکال موږ د پولیو شل مثبت پیښې لرو چې په دې کې ډېرې د هېواد سویلي حوزي راپور شوي دي. خو د اخرنۍ کومه پیښه چې ده، دا د اروزګان ولایت سید اساس ولسوالۍ راپور شوي ده. اروزګان ولایت کې د تیرو اوو میاشتو یا اتو میاشتو راهیسې هلته د مخالفینو لخوا کمپاینونه بند شوي دي. نو په دغه ولایت کې موږ کمپاینونه نه ترسره کوو، نو له همدې کبله دغه ولایت زموږ دپاره لکه یو ستونزمن ولایت دی. نو له همدې کبله په کې دغه د پولیو مثبت پیښه اوس رامنځته شوې چې د دې نوې پیښې سره سږ کال ټول کال نو شل مثبتې پیښې زموږ په هیواد کې د پولیو سبب شوي. لکه دا مرغه چې د تیر کال په پرتله ډېره ده، ځکه کمال لري چې تر دې هم واوري. نو تیر کال موږ 4 لک مثبتې پیښې لرلې او سږ کال
نوموړي ویل د نامنۍ تر څنګ د پولیو د احتمالي مثبتو پیښو د زیاتېدو تر ټولو غټ لامل د کډوالو په ماشومانو کې د پولیو مثبتې پیښې دي چې د مخنیوي لپاره یې ځانګړی پلان لري. نوموړي وړاندې ویل
کډوالي همدغه امنیت په دې کې ډېر ستونزه ده. نو د هېواد سویلي ولایتونو کې زیات مخالفین په دې باندې ټینګار کوي چې تاسو دغه کمپاین کور په کور باندې متر سره کوي او دغه ماشومان په کلو باندې کې جمعتونو ته یا داسې ګرمیشتو ځایونو ته غواړي هلته یې واکسینوي. نو زمونږ لکه تر اوسه پورې دوی سره هغه موافقې ته نه وي رسېدلي، ځکه چې چیرې زمونږ سیمونه کور په کور لاړ نه شي نو د هیواد نیمایي ماشومان څنګه پاتې کیږي. نو له همدې کبله په دغه ولایتونو کې له بده مرغه چې کمپاینونه صحیح نه ترسره کیږي نو هماغه دی چې د پولیو مثبتې پیښې هم
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویلي وو چې د ناامنیو له امله تقریبا له 15 تر 90 پورې ماشومان د پولیو له واکسینه پاتې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دوی به د یاد ویروس د ختمولو په هدف د افغانستان په سرحدي سیمو کې خپل خدمتونه پراخ کړي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دغه ویروس ختم شوی او اوس نړۍ په دې فکر کې ده چې په دغو هیوادونو کې هم ژر تر ژره ختم شي. دغه وزارت له دینی عالمانو د ټولنې له مشرانو هم غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. پروګرام کې مولوی احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ ملمانده دي او د پولیو د زیانونو او همدارنګه د دغه ناروغي د مخنیوي په لارو چارو په دې پروګرام کې خبري وکړو. تاسو هم بخبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر سباون، راځو تاسو ته راپور مو واوري چې سکل د ګوزن پیخي په بیساري کچا زیات شوی عوامل او تبا ورسته راشو ک په سر کې د پولیو ویروس په اړه یو څه معلومات ورکړی چې څه ډول ویروس دی او څومره زیانونه رسوي او د بدن کومو برخو ته زیانمن تمامیږي.
مننه ناجی خوري، زه باید درته ووایم چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده او دا شدیداً ساري ده چې انسان ته د خولې د لارې نه سرایت کوي. کله چې انسانان ناپاک خواړه یا اوبه وخوري دغه وایروس د انسان وجود ته داخليږي. دا د معدې د تیزاب په مقابل کې مقاومت لري، له هغو نه تیریږي، کولمو ته ځي او په کولمو کې دغه وایروس نشونما کوي او له کولمو نه وروسته دغه وایروس د دوو لارو نه دوه تیوریګانې موجودې دي چې یوه تیوري دا ده چې دا د لمپاتیک سیستم له لارې نه وینې ته ځي او د وینې نه بیا عصبي سیستم ته داخليږي او د ماشوم د پلچېدو سبب کیږي. او بله تیوري دا ده چې دغه وایروس د عصبي ریشو یا د عصبي ریشو د لارې نه ځان مرکزي عصبي سیستم ته، چې هغه دماغ او یا شوکي نخاع ده، هلته ځان رسوي او هلته هغه عصبي په داخل د اعصابو کې اعصاب خرابوي او بالاخره د فلج سبب کیږي. دغه وایروس د کولمو د غایتي موادو سره بیرونی محیط ته وځي او په ډیر زیاته پیمانه باندې وځي چې کولای شي ډیر خلک یعنی نور هم په دغه ناروغي باندې ککړ کیدا چې مونږ وایو شدیداً ساري ده. دا له دې عمله چې دغه وایروسونه په کولمو کې په میلیونونو جوړیږي، په داخل د کولمو کې دوی تکثر کوي او بیا تقریبا له میکروب له اخیستونه وروسته تر شپږو هفتو پورې، یعنی یوه نیمه میاشت پورې، دغه انسان بیرونی محیط ته دغه وایرس انتقالوي او که هلته بیا دغه حفظ صحي شرایط یا شخصي یا محیطي مناسب نه وي، دا به غذایي مواد اوبو ته لاره پیدا کوي او دا چې نور انسانان او هغه ماشومان دي نو دغه غذایي مواد خوري، دوی هم په پولیو باندې اخته کیږي او بالاخره د فلج سبب کیږي، چې دغه فلج اکثرا دائمي وي او دائمي معیوبیت رامنځته کوي. او غیر له دې نه چې دا واکسین شي بل هیڅ لاره نه لري، نو ماشومان باید واکسین شي.
بله، لږ وروسته به دې ته هم راشو چې دا ناروغي په لومړي ځل څنګه پیدا شوه او څنګه دا ناروغي وپیژندل شوه. اوریدونکو ته به جالبه وي. راځو مولوي صاحب احسان الحق حنفي ته، چې یو شمېر کورنۍ آن خپلو ماشومانو ته د واکسین کول حرام ګڼي، ستاسو سپارښتنه څه ده دغو کورنیو ته؟
ډېر ښه. نحمده و نصلي علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واذا مرضت فهو يشفين. زه په لومړي سر کې تاسو ته جناب محترم ډاکټر صاحب ته د ازادي راډیو ټولو درنو مینوالو او اوریدونکو لیدونکو ته نیکی هیلې او نوې ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاسو سوال تر اعظم دا چې لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب وړاندې یادونه وکړه چې پولیو یا فلاج یو لاعلاج او ناوړه ناسوري مرض دی چې باید مخنیوی وشي. دا چې زموږ په ټولنه کې یو تعداد کورنۍ یا فامیلونه یا مشران اجازه نه ورکوي چې د هغې اولادونه دې تر 15 کلنۍ وړاندې واکسین شي او د پولیو ضد واکسینونه ورته وشي، زه په دې باندې باوري یم چې دا زموږ د مشرانو کې یوه کامله ناپوهتیا ده. د دغه مرض ته په عادي سترګه باندې کتل دي، او یا دا چې د ناوړه او سوی تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلي دي. نو هیڅکله باید د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایته پاتې نه شي او دغه مرض یو عادي مرض ونه ګڼي. فلاج یا پولیو هغه مرض دی چې یو ځلې انسان تر خپلې اغیز لاندې راوسته، یعنی فلج شو، هیڅکله بیا د ده تداوي او علاج نه کیږي. بهتره دا ده چې مخکې له دې چې یو څوک په دغه مرض باندې اخته شي یا فلج شي، باید د هغې مناسبه تداوی وشي، او تداوی په دې حال وختونو کې اوس نه بلکې د لسګونو کلونو را په دې خوا تشخیص شوی دی. دغه دوه ساسکي د واکسین چې د فلج یا د پولیو ضد تطبیقیږي، زموږ مشران زموږ کورنۍ باید دې ته دقیق متوجه اوسي. د پیدایښت له ورځې تر 15 کلنۍ پورې باید خپل اولادونه د فلج یا د پولیو واکسین په وړاندې واکسین کې او تداوی یې کې. که یې ونه کړي نو دوی به د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایتي کړې وي، او دا د یو ښه پلار او د یو ښه مشر او د یو ښه مسؤول دنده نه ده چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې غفلت وکړي. لکه څنګه چې همیشه لپاره پلرونه والدین په دې هڅه کې دي چې خپل اولاد ته ښه ژوند برابر کړي، د ژوند ټولې چارې ورته منظمې کړي، او د دوی د ژوند امکانات او سهولتونه ورته برابر کړي، د دې پر ډېرې هلې ځلې موږ او تاسو کوو. ولې د دغې په وړاندې باید موږ او تاسو هیڅکله هم خاموش پاتې نه شو. امکان دې ولري که موږ خپلو اولادونو ته هر څه مهیا کړو، ولې هغه د یو سالم او د یو کامل صحت څښتن نه وینو، دوی به د ژوند له هېڅ شي نه خوند وانخلي، بلکې د تل لپاره د بل په اوږو باندې بار او د تل لپاره له مشکلاتو له ستونزو سره لاس او ګریوان. حتی دی بیا نشي کولی چې دی د الله بندگی هم په صحیح شکل باندې وکړي، ځکه کله چې د انسان بدن سالم نه دی نو هیڅکله هم د هغه خلکو چې بدنونه سالم نه دي هغوی سالم فکرونه هم نه لري، هغې سالم عقلونه هم نه لري، بلکې دوی تر رواني امراضو اغیز لاندې راځي. د لکه څنګه چې د وجود یو غړی یا پښه یا لاس یا بله برخه فلج ده، په فکری لحاظ هم دی فلج کیږي، دغه محیط په دې باندې بیا درون تمامیږي، نو لحاظه دی د ژوند له هیڅ شي نه هم خوند او لذت نشي اخیستلی. زما هیله دا ده چې زمونږ مشران والدین د خلکو د ناوړه تبلیغاتو تر اغیز لاندې رانه شي، بلکې اول په خپله معلوماتو کې د دینی علماو څخه معلوماتو کې د طب د برخې له ډاکټر صاحبانو څخه معلوماتو کې د دې په حقیقت باندې ځان پوه کړي. لکه څنګه چې نورې تداویانې موږ د خپلو اولادونو لپاره مهمې ګڼو، ډاکټرانو ته وړو او د هغوی تداوی او علاج کوو په هر لوړ قیمت باندې چې وي هم دا کار کوو، نو د پولیو د واکسین استعمال او ماشومانو ته تطبیق دا تر هغې ډیر مهم او ډیر اړین دی، ځکه نور ټول امراض هغه تداوی کیدلی شي، د هغې علاج کیدلی شي. ولې کله چې یو ماتفل د پولیو مرض ووهلو بیا د هغه علاج نه کیږي، نو لحاظه بیا که په میلیونونه هم ولګوو بیا به بېفایدې وي. نو لحاظه والدین باید په دغه مورد هیڅکله هم غفلت ونه کړي.
ډیره زیاته مننه مولوی صاحب له مهمو سپارښتنو څخه. زو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې به هم واخلو. یو اوریدونکی دا اوس په لیکه کې دی، لومړی هم ځان راوپیژنئ، مهرباني وکړئ.
محترم نجیب صاحب، سلام تاسو، محترم مولوی صاحب، محترم ډاکټر صاحب، تاسو له دې ورداګي خلا خاسته قبل.
وعلیکم السلام، خرغ لای ورداګ صاحب. محترم، نن منګه د ګوزن ناروغي په اړه غږی کو تاسو سره که پوښتنه، مهرباني.
نو وکم یو مهمه موضوع ده، نو اول مولوی صاحب هغه خوښ وکم اوکې څنګه تاسو کا څومره موجود دیشته چې هغه د خپل ماشومان نو واکسین کې دغه د فور ادا سي پیغام باید دی ویلي چې هغه لري په هم دوز د تاسو غږ خبري چې هغه کوم کسو خپل ماشومان نو واکسین کې چې هغه خپل ماشومان واکسین کولا سي ولان پیغام د بخورو. او د محترم ډاکټر څنګه ډاکټر دا ده چې کله څوک مثال په وکالانه کې او په شپږ کلانه کې جوړ وي بیا د داش پنځه کلانه کې ورته چې شپږ کلانه کې یا دای په دغه مشکل باندې مبتلا شي یا پلچي او ګزان ته باندې راشي د دا کوم ملت یا په دغه باندې ولر مزه خوړل به خوشاله شو. ډیره مننه.
ډیره مننه وردک صاحب محترم دغه پوښتنې به ځواب شي. لمړی به حنفي صاحب مهرباني وکړي او بیا به راځو ډاکټر صاحب ته.
ډیر ښه. ګران رورو فضل هادي وردګو چې اړیکه نیولې و زه بیا هم په ټولو هیوادوالو باندې دا چې زمونږ غږ اوري او راډیو ته ناستی یا ناوري نور اسوک چې اوریدونکو دی له هغه هله کوو چې زمونږ دغه پیغام تر ټولو هیوادوالو پورې ورسوي. زه بیا هم دا وایم چې د پولیو مرض یو عادي مرض نه دی. کله چې یو څوک تر خپل اغیز لاندې راوست د دې علاج بیا په هیڅ ځای کې نه کیږي، په ټوله نړۍ کې د دې علاج نه کیږي. نو لهذا والدین باید د خپل اولادونو په وړاندې مسؤلیت وګڼي چې د هغوی صحت په برخه کې کاملا د فکر وکړي او هغه څه چې د افغانستان کې یا په نور نړۍ کې د دغه مرض د مخنیوي لپاره تطبیقیږي هغه به تطبیق شي. دغه دوه ساسکي واکسین چې موږ او تاسو ورته په ډیر عادي سګه باندې ګورو د دغه مرض یوازینی علاج همدا دی. په ټوله نړۍ کې دا چې اوس محو شوی دی او یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا مرض پاتې دی او ډېرې پیښې بیا په افغانستان کې دي چې تقریبا تر اوسه په افغانستان کې یو شپې پیښې همدا اوس موجود دي او زمونږ په گاونډي هیواد پاکستان کې اته په خطر سره پوری موجود دي چې هغه د لپاره کار وکړو. د پټول نړۍ کې دغه مصیبت او دغه مرض وو ولې خلکو کار وکړو دغه لپاره مهنت وکړو کمپاینونه وکړل دغه مرض دغه وایروس له خپل ټولنې څخه محو کول مینځي یوړ. دغه د پولیو مرض تر ټولو خطرناک مرض دی. زه بیا هم د خبره کوم چې والدین باید په دې باره کې غفلت ونه کړي، د خلکو تر ناوړه تبلیغاتو اغیز لاندې را نشي، بلکې کچې د سوال د هلو د حرمت نو باید له دینی علماونه پښتنه وکړي، خصوصا له هغه علماونه چې هغوی په دغه مورد باندې معلومات کړي دي، تحقیقات کړي دي، د دې په اجزا باندې پوهیږي چې د پولیو ضد واکسین کې څه شی اجزا موجود دي چې جناب ډاکټر صاحب باندې ان شاء الله بحث هم وکړي او یا د علم طب د برخې ډاکټر صاحبانو معلوماتو کې. الحمدلله موږ مسلمانان یو، د هیواد اسلامي دی، ملت مو مسلمان دی، زموږ ډاکټران الحمدلله مسلمانان دي. هیڅ کله به هم داسې یو شی د خپلو خلکو ته وړاندې نه کړي چې هغه د خلکو د ضرر په باندې تمام شي، بلکې زمونږ نظام، زمونږ علما، زمونږ ډاکټر صاحبان په دې ته پتلاش کړي چې ټولنه باید زمونږ هر اړخیزه سالمه وي، روغ وي، هم باید امراض له منځه لاړ شي، هم باید نور ستونزې له منځه ورکې شي. نو ټول په دې کې موږ او تاسو مسؤلیت لرو چې دغه پیغام موږ ټول واخلو او خپل اولادونه په آینده کې واکسین کو. دغه غفلت به داسې کلو نه کو چې زمونږ دروازې ته د واکسین کمپاینران راځي او زمونږ اولادونه واکسین کوي او موږ د هغې په مقابل کې مقاومت وکړو. یاد ته په د شک په نظر باندې وګورو، که موږ یو حلال شي د شک په نظر باندې کتلی وي یا حرام ورته ووایو نو په بیلمه کې کېدای شي ځان ته به ستونزه پیدا کړي وي. او هیله دا ده تر څو چې موږ د یو شي په حق باندې کاملا د هلو د حرمت موضوع نه وي روښانه کړي، باید فتوا صدره نه کړو چې دا شی حرام دی. که حرام ورته ووایو نو د کوم دلیل پرانا کې اول به ځان دلایل جمع کړو، له هغې نه بعد به نظر ورکړو یا خبره
وکړو.
د مولوی صاحب په تایید باندې زه غواړم چې وردک صاحب ته یو څو خبرې وکم. اول دا چې وایي چې که یو ماشوم تر وکلنۍ پورې جوړي په دې وروسته عمر کې ورته فلج پیدا شي یا پولیو پیدا شي، دا بیا څنګه کیږي؟ آیا دا امکان لري که نه لري؟ د پولیو ناروغۍ په هر عمر کې رامنځته کیدای شي، نو د دې لپاره اما هغه خلک چې زیات پریمه او پیږي هغه د پنځو کلونه کم ماشومان دي. یو قاطع اکثریت د دغه ناروغانو د پنځو کلونه کم عمر لري، اما داسې پیښې هم شته چې هغه د پنځو کلونه پورته عمر کې هم رامنځته شي. د افغانستان دولت حتی د پولیو نړیوال پروګرام د پولیو د برنامې لپاره درې برخې لري. دغه د پولیو برنامه چې یو ته د ایفی اکیوټ فلکسډ پیرالیسز یا د نرم حاد فلج سرویلانس وایي، یعنی ټول هغه کسان چې عمر یې سفر نه نیول تر 15 کال پورې عمر ولري او هغه یو دم فلج کیږي د دغه برنامه په واسطه باندې د خلکو ته دسترسي پیدا کیږي په ټولنه کې رضاکاران موجود دي حالت ورزي دغه سړی پیدا کوي له هغه د هغه لغایتي مواد څخه سمپل اخلي او دغه سمپل بیا اسلام آباد ته له افغانستان څخه اسلام آباد ته لیږل کیږي او هلته معاینه کیږي تر څو وایرس پکې ولټول شي چې آیا دغه د پولیو وایرس د په غایتي موادو کشته او کنه کچیر ته فلج هم یو دی پولیو وایرس دی هغه په غایتی موادو کې پیدا شي نو په دې باندې بیا داسې تشخیص کې خودل کیږي چې دغه نفر 15 کلونه عمر کم او یا زیات د پولیو باندې اخته ګڼل کیږي. دویمه موضوع چې مولوی صاحب تاسې دویمه پوښتنه چې هغه د حلال لو حرام په رابطه باندې و ز باید ټول ولست افغانانو ته د دغه ازادۍ رادیو لار نه زه دا پیغام رسوم چې د پولیو د وایرس د پولیو واکسین په محتویاتو کې هیڅ شی داسې نشته چې هغه حرام وي، فقط د پولیو وایرسونه پکې دي چې هغه ژوندۍ او زایب شي وایرسونه پکې دي، یو مالګه ده او یو قسم قندونه دي پکې او یو څه انټي بایوټیک دي پکې او اوبه دي. نو دغه یو څو شیانو نه دغه د پولیو قطرې جوړې شوې دي چې په دغه محتوا کې هیڅ داسې شی نشته چې هغه د اسلام د مبین دین چې ورته حرام ویلي هغه حرام شی پکې موجود وي. نو په لحاظه موږ ټول لس باندې دا غږ کوو چې د پولیو واکسین حلال ده، حلال محتوی لري او علماو د ازهر علماو د کعبې شریف امام صاحب د پاکستان علماو د نوریزیا علماو او د ټول اسلامي علماو په اکثر د افغانستان علماو په دې اړه فتوا ورکړی ده او دا حلال ګڼلې دي او په دې کې کوم مشکل د شریعت له نظر نشته.
ډیره زیاته مننه زو اوریدونکو ته. یو بل اوریدونکو په لیکه کې دی د پښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راو پیژنئ. مهرباني.
السلام علیکم، شهاب دیم د سمنګان ولایت څخه.
مهرباني
وکړئ. احترامات ډاکټر صاحب ته، مولوی صاحب ته وړاندې کوم. د ما پښتنه د ډاکټر صاحب نه دا و چې یو کوم کمال دغه واکسین ته د غریب ماشین باندې دا په دې معنی ده چې دا ماشوم بیخي محفوظ وي که چیرې د دې وایروس سره مخامخ کیږیم بیا په دې مرض مصاب کیږي که خیر.
ښه، سمه ده ډاکټر صاحب، سباون به دغه پوښتنه ځواب کړي. له تاسو ډیره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
تاسو پوهیږئ چې دغه د پولیو واکسین یو ډیر مؤثر واکسین ده، خصوصا دغه قطراتې. دا واکسین په دوه شکلونو باندې کار کوي. اول دا د چکل دغه واکسین واخیستل شي کلمو ته لاړ شي په وینه کې د دغه پولیو دی وایرس په مقابل کې انټی باډی ګان جوړي چې هغه نه پریدي دغه ماشوم پل شي. دویم دا د چې دغه واکسین د انسان په کلمو کې انټی باډی ګان، یعنی هغه دفاعي توکي د انسان په کلمو کې جوړي ک د پولیو کڅوک دغه د پولیو وایرس چې موږ ورته وحشي وایرس وایو دا واخلي دغه مرضی وایرس، نو دغه انټی باډی ګان یا دغه دفاعي توکي په کلمو کې موجود دي هغه لمنځه وړي او وایرس محیط ته ځي او په محیط کې ډیر زر لمنځه ځي. نو په لحاظه که دغه واکسین هر څوک اخلي په متکرر او متواتر شکل باندې واخلي نو دوی معافیت حاصلوي او له واکسین څخه ګټه اخلي او دفاعي سیستم قوي کیږي او دغه ماشوم یا انسان په پولیو باندې نه اخته کیږي. مونږ د تخنیکی پلوه اصرار په دې باندې کوو چې دغه دوزونه باید متکرر شکل باندې واخلي، په هر کمپاین کې واخلي، ځکه چې دغه د کلمو کې چې کومه دفاعي سیستم جوړیږي دغه په مرور د زمان سره دا ورو ورو کمزوری کیږي. نو کله چې دا کمزوری کیږي دلته اړتیا پیښیږي چې بیا دغه دوز واخلي، خصوصا په هغه ملکونو کې چې هلته د پولیو پیښې موجود وي، هلته د وایرس انتشار او خپرېدا په هغه ملک کې وي لکه افغانستان او پاکستان. نو دلته باید متکرر دوزونه، ډیر دوزونه په هر کمپاین کې او حتی هغه کلینیکونو ته چې ځي چې هلته ورکول کیږي دا زیات دوزونه هیڅ ضرر نه لري، ګټه لري او هیڅ خطر نه لري. نو باید متکرر دغه کسان واکسین واخلي.
بله ډاکټر صاحب ډیر مننه د خبرونه ورستۍ برخه د رازو په دې برخه کې دته چې لنامنیو او روانو ستونزو سره سره څنګه کوي شو چې د ګوزن لپیخو مخنیوي وکړو.
زما په ان باندې اساسي خبره دا ده چې زمونږ ټولنه او د ټولنې ټول غړي که هغه دینی عالم ده، که هغه قومي مشر ده، که هغه با نفوذ شخصیت ده، او که هغه د کورنۍ غړي، مکاتب او نور سکتورونه دي، دوی ټول باید د پولیو لمنځه وړنه یو ملي وجیبه وګڼي او ټول لاسونه سره یو کی او د پولیو له برنامې سره مرسته وکړي ترڅو دغه وایروس گردش په افغانستان کې ودرېږي او نورې پیښې په افغانستان کې رامنځته نشي. زما توصیه به فامیلونو ته د طب له نظره دا ده چې تاسې کوم کوچنیان په کورونو کې لرئ که هغه مریضان وي هم واکسین یې کړئ، ځکه یعنی ساینس او تازه علومو دا ښودلې ده کومو کسانو ته چې یعنی که مریضان هم دي که هغه شدید یا متوسط ناروغ وي واکسین ورکول شي خ معافیت تولیدی او دی پولیو دی ناروغی مخه نیسی. اما هغه شدید ناروغ چې هغه د مرګ په حالت کې وی که هغه ته هم ورکول شي په اصولو کې دغه واکسین کوم مشکل نه لري، یعنی هغه ته هم معافیت تولیدی. خو د طب ډاکټران او د طب د پبلک هیلت اکسپرټان د دې له خاطر ورته نه توصیه کوي دغه شدید ناروغ ته چې خدای مکړه د ناروغۍ کوم عامل کومه یوه نښه به خلک له واکسین پورې وتړي چې ولا دا د واکسین مې ورکړه او دغه نښه یا دا مریض نور هم خراب شو، دغه په خاطر باندې احتیاط کوي او معطلی یې چې لږ وروسته یعنی پابندۍ یې نه چې لږ راښه شي بیا ورته واکسین ورکوي. دویمه خبره دا ده چې زموږ پیغام میندو ته دا ده چې خپل ویده ماشومان هم تاسې راویښ کوي او باندې دروازې ته ور وړئ ټیمونو ته چې واکسین ورته وکړي، ځکه که ویده خو بیرته رابیداره به شي واکسین به واخلي بیرته بیا ویده شي، اما دغه چانس خو بیا دوی له لاسه ورکوي. بله خبره دا ده چې کله چې د واکسین ټیمونه په کمپاین کې کورونو ته ورځي نو زیاتره خلک غیر حاضر یا ځینې خلک داسې خلک هم پیدا کیږي چې د واکسین ټیمونو ته بانې کوي چې نشته په کور کې، حال دا چې هغه په کور کې موجود وي. لکه مخکې چې مولوی صاحب تمرکز ور باندې وکړ چې دوی باید دغه بې غوري ونه کړي او رای وړي ماشوم او نه بانې وکړي. او بله خبره د انکاریانو ده، ځینې خلک له واکسین څخه انکار کوي چې هغه دلایل مخکې مولوی صاحب هم هغه وکړه چې د دین له نظره هیڅ مشکل نه لري او نه د صحت له نظره د طبابت له نظره کوم مشکل، ځکه دغه واکسین ډیر مسؤون دي، هیڅ جانبي عوارض نه لري، نه کوم بد عرض لري چې ماشوم ته صدمه ورسي او نو یو شی چې بی ضرر وي، مسؤون وي، خوندي ساتل شوی، حرام نه وي، حلال وي، نو هغه کې هیڅ مشکل نشته. او بل دغه ټیمونه هم باید په غور سره کار وکړي، د هر چا کور ته ورشي او هغوی قانع کړي او ترڅو ماشوم راوباسي.
ډیره زیاته مننه دوستانو د خبرونه چې پولیو ته ځانګړې شوې وه همدغلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ مېلمانو. له تاسو ډیره زیاته مننه اوریدونکو. لتا سی هم مننه کو او خبرونه هم دغلته پای ته رسیدي. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مهیروي زمنګ د الله پمن.
مور او پلارا خدای د پارا د ماشومانو راتلونکی څاره، مور او پلار د خدای د پارا د ماشومانو راتلونکی څاره، د ماشومانو راتلونکی څاره. د بوټي
ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي پام چې ته پاتې ماشوم ناشي چې لوشي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو راتلونکی څارا مورې او پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلونکی څارا د واکسین څاڅکې کلاو باندې د مور د پیو په شان حلال دې د ګزړ مخه پرمې وکېږي